Fezo Naserettan.
السلام علیکم د شپې نه به جی دی ز صفی ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاصو ام پیل په خبرونو کو په پروان ولایت کې وی چاودنې دوه کسان وژلی او شپږ نورې ټپیان کړی دي. په پروان کې د طالبانو د امنی قومندانې ویاند فضل رحیم مسکینیار په یو اعلامیه کې ویلي چاودنه د چاریکار ښار په یو کباړ اوسپنه کې د ماین د ځای پر ځای کېدو له امله شوې. مړه او ټپیان ټول ملکیان دي او د کباړ اوسپنې به ټولولې. نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری آژانس د راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو بللی. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړل. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل او په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اورلګېدو علت نه دی څرګند. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه کې د اسرائیلو په دریو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پریس خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې بریدونه تیره شپه په مرکزي غزه کې د کډوالو په کمپونو شوي. طبي ډلو ویلي په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه هم شامله ده. په غزه کې جګړه وروسته لاغه پیل شو چې حماس د 2023 کال په اکتوبر کې په اسرائیلو برید وکړ. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزې ترانګه کې د روغتیا وزارت ویلي په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند په اړه په قاهره کې خبرې د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا په ګډون نړیوالو منځګړو پر اسرائیلو او حماس فشار ته دوام ورکړی چې د اوربند او د پاتې یرغمل بندیانو د خلاصون په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلتم لوستلی شئ. د دغه پروګرام په سر کې به د کندهار له سپین بولدکه تاسو ته وروستي جزئیات درکړو چې هلته په پرونۍ ورلګېدنه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي.
باز محمد په دې ور لګیدنې کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل.
له اسلام آباد به تاسو رپورټ درکو چې هلته په سو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی اچول شوي او یو شمېر نیول شوي دي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدۍ لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت به نه وي تیره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ خپور کړو چې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د تیرو شلو کلو په جګړې کې یو ټپي شوی افغان پوځي وایي
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډیر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها زنه یم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلی. د ای پی خبری آژانس راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو وباله. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړه. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند. په دې اړه باندې یو ریپورت له ویش ته تاسو ته خبرو.
پلانونه
باز محمد په دې ورلګیدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بل کلسوالی کې خپل ټول مالونه للا صبر کړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدا کلسوالی کې د کاکړان په نوم منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدا کاوچمن زرګونه وسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټولې د دې اور لګیدنې لامل زیانمن شوی دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشي دي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله لاس ورکی. نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکړي. نوشته باید الحمدلله معلومات وو چې دا چې اسلامه درمه تسوله
خلګو ډیر معلومات سپد سوي دي. پدې کې د خلګو د اغاستو نیسوله نو پدې کې پز مرسته حکومت ډیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرې دوه دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډي چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی علماء د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره لدې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد خولي خو بیا یې هم کورونه تلاشي کړي او یو شمېر یې لزان سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان چې وړي د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه درلودل. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې لزان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز خارګوټي اوسیدونکي رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل لزان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید لامیاش نه و پوره ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یو میاشت پینې وي تیر شوی په سیستم کې نو ته ویزه هم نشي راوستلی. غیم لزان سره وی وړو تر اوسه دلته کوم نه لګیږي.
دیات خرګوټي او بلوسیدونکي چې نه غواړي نو می پراپور کې واخیستل شي امدا کوي سره لدې چې د استوګنې قانوني اسناد درلوده پولیس یې کوټه نه نوتی او کوري ورته تلاشي کړی دی.
ډیر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درېدلی وو. د ویزو او پاسپورتونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مورته ورکړل ویلې تلاشي هم کوو. ما ویل ویزه مو درکړه تلاشي ته اړتیا نشته. ویلې نه تلاشي کوو. کوټه نه نوتل او ټول کوري ولټاوه.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تم زه دې کې درڅې دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې 15 بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته ورډنونه کیږي او زورول کیږي چې دا په خپل یو ډېر لوی جفا ده چې افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و. اوس موږ یو شمېر هیوادوالي د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړی و او د ویزو اخیستو ته په تمه و ځان سره وړي دي.
خود اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو د اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله. خو د 80,000 آی سی سي لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواد د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوې دغه کمیسیون شپاړس غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو دوو کلو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. دغه کمیسیون مشر کالین جاکسن ویلي که څه هم مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبرې دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څو باندې دوو لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جګړو ژوند تیار کړی او اوس دوی ډېر په بېوزلۍ او نایلۍ کې شپې ورځې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هیواده د امریکایي سرتیرو د وتلو درې کلنې ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپل لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي له تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې له بریدونو د 2020 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو شپاړس کسیز کمیسیون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړي او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2020 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالد ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړې دي. د ډونالد ټرمپ په وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وتلو له امله په دغه هیواد کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 21000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دوو لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څه و؟ نور هغه نوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیار کړی او اوس ډېر په بېوسلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړیږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څباندې دوو لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80 تر 90 زره امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو د باسټن پانتون له لوري په یوې څېړنه کې راغلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250 زره ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پو احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیس پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پریښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغه یو نامعلوم وضعیت کې نو او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوس مهال ولسمشر جو بایدن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو او کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له 10 کلونو وروسته پای ته ورسید.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استولي لیگ جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وای په دې لیگ کې د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطنۍ کې د کرکټ یو لوبډله جوړ کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسیږي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ وای اندم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
د افغانستان د انجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیک د جواب پته مدي چې د ساکل د می میاستې په ورستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یو لوبډله جوړ کړي تر څو په ټکو یې وکولای شي د هغو انجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د انجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فعلاً کوم رسپانس خاص ما پاس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د آی سی سی لوري د استرالیا پر دولت د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو خپلو کې یو لیک جوړ کړو دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای یې د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مند دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفی یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاسته لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
که چېرته په افغانستان کې ځکه حکومتونه باید ملتونه جوړ کړي باید ورزش د سیاست سره نښتی نه وي. دا لکه څنګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خویندې هم حق لري چې په اسلامي جامه کې او هغې ته دا زمینه جوړه کړي که هغه کرکټ وي که هر ورزش وي ځکه دا د یو ملت د هغوی حق دی مسلم حق دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19مه د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډله هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډله د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې بلیدنه کې ویلی و چې د کرکټ له وسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ډونالد ټرمپ سره خبري کړي. زيلنسکي په دې ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ستاینه کړي. ټرمپ له زيلنسکي سره خپلې خبري خوراخي بللي. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي د جمهوریت پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسي سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وبيني. زیلنسکی دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز کښلی چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هره ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله یې د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول، نه ویشت میاشتې وسی. روسیا دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ټرمپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ټرمپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي، نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای، نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نوماند په خپل ټولنیزه شبکه ټروت یا حقیقت کې په یو پوست کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ټرمپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ او زیلنسکی په داسې حال کې خبرې کړي چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایډن د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته 2 میاشتې وځنډوله، چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
په افغانستان کې یو شمېر بغلرونکي وایي حاصلات ډېر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې دغه هیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي څو دغه محصولات خراب نشي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډېر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیر الله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه د هرات بسیار خرابه، چون میوه هم
د هرات د میوه بازار ډیر خراب دی، ځکه چې میوه په یو وخت ترلاسه کیږي په بازار نه ده. او د میوه د زیرمه کول لپاره سړی خونی نه موږ د فابریکو له خاوندانو سره کوم چې کروندګر سره
حمایت شي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي، هم به موږ باغداران هم د دهقانان د بل خساراتو له تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته د ارزشي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خون اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل به تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوې غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوبیا، زردالو، خټکیو او ان ډول حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جوسونو د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي، ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بل پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافی اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټه وړې کارخانې دي چې جوس تولیدي ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي، نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پښو کولو په ډول یم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوی. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼه او رنگ باید څه وي، د فیروزی عزیزی په دې تفصیلی راپور کې دینی عالمانو هم پاره پختل شوې دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تربیه او واکمنی دوه وروسته چې نږدې درې کاله ترې تیریږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړای، خو لای د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړای. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدون کې دا او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي پر راپور کې نوم خپورسي د دې د ترڅنګ زیاتوي چې ان د دوی د بوټونو په کولو پر ډول هم محدودیت دی.
مخکرموچونه چې خزوبا استفاده کوله دا غونه هم دوی منی شي وزکه چې دوی وایي چې دا کرمچ مردانه دی، یعنی نارینه دي چې خا استفاده کوي باید استفاده نشي. نو خزه په دې اړه کې ډېر د خپل مشکلاتو سره مخامخ دي او دا مرات نه کینو دی به په هر ځای کې د امر بالمعروف دی خلکو ته خزوريږي او د خلکو په مخه کې بده وريږي. بده ته وایي کې چې جاب منظم نه ده، چادر دم منظم نه ده، بوټ منظم نه دي.
د کابل خاري وبلا اوسیدون کې چې دا هم نه غړینو می پراپور کې خپور سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف ګر رنگونو باندې څه نه وایي حق نه کین، خو دغه د روخانه رنگونو باندې بیا جوړ اعتراض کوي. مثلا مېرمن ته وایي تاسو کوشش کوي هغه ګر رنگونه بیرون لکور نه غوندي.
د لوګر ولایت اوسیدون کې مشغان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلی واکمنې مخ کې هم به حجاب نه وي او حجاب کوي، خو په خبره وست د دوی پسیمه کې ډیره انجونې برقه او عربي حجاب کوي.
کال کې چې کله طالبان راغلي وای نو هغه اوس کې چې کله پنځتون ته تللو موږ باندې تور حجاب جبري وه چې تور حجاب وکړي او تور کېټکي وغوندي. افغانستان کې کلتور د حجاب فعلاً ډېر شوی ده. زیاتره نجونې څوک چې مدرسې ته ځي برقه تړي، تنه دوه سترګې ښکاري او نور نجونې زیاتره اوږدې حجابونه عربي حجابونه اغوندي، خو رنګ یې مختلف وي. په رنګونو کې کنه کوم څه
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د ادعاو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د بڼې په اړه پوښتنې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالملک راشد یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ پردی ته ویل کیږي، خو هر هغه شی چې د انسان څخه د ده مطلوب پټوي دا راز هر هغه شی چې په هغې سره پرده او ستر حاصلیږي دې ته هم حجاب ویل کیږي. د اسلامي شریعت استناد کوم نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده د انسان نارینه وي که ښځینه د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنگ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دیني عالمه عبده مجیدی شفیق وایی
د نوعیت په باره کې کوم ځانګړی شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي هغه حجاب دی، که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی ټکری او یا برقي، خو په دې شرط چې تنګ نه اوسي او نه ډېر باریک اوسي او یا هم پلکودونکي چې د نامحرمو انصارو ځان ته جلب کړي.
د یادونه ده چې څه موده وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوې او آن لنډمهالې بند کې پاتې سوې. آن پر خواله رسنیو له کابل ښار داسې ویډیوګانې خبرې سوې وې چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لورې د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجر موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي وه او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوسي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق پر افغانستان دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت تمجول سوالی از تاسو سره په ژغیس پیغام کې اما نو زما دغه پیغام دې در لور پوه چرواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم. نو دې په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي نو دغه یو څه ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یا ورسره پیژني یا څه وابسته ولري نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناست په تور ته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د دبا میتریک ته شوبو پسې را ورسي. دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکې یم بر دوی نه لري چې برته کور ته ولاړ شي. ځایونو جایدادونو اعلامه شو چې دغه سپاتې دي بې سرپرسته. نو دا زما پیغام چې دی تر ورسېږي چې دی ژر د ژر په توبه نیکې بشار راولي او دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وس توان نه لري د دې ده چې دی وایسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچې خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک جنتونو په نصیب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیف دی ډیر او بل کوم خلک چې په بسګروي اخته دي حکوم څه شي دي کړلې یاغه هم لمن زولا شنو خلک ډیر سخت نورین سره مخ دي. بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر سي وي دي ډیر توانونه لیدلې دي دغه دی وجه سخه دي بارانو دی وخت بارانو دی وجه سخه. نو په کار دا ده چې حکومت باید دې تجدید پام وکړي او دغه خلکو سره توانونه رسیدلې دي او ته باید مرسته به وسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزنی کې کوم توانونه خلکو ته رسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته له وسره کوم مرسته نه دي او دا باید وسی ځکه چې کوم موټر چپسوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې نورمالي توانونه رسیدلې دي خو مرسته چندان نه کیږي دلته نه پیغام شولې. دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دی تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړي.
په یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سنبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزره واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړیو ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خېلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یوه اوسیدونکې وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
دپلر کورته ایده تا اجازه نراکوله، ویلی تا باید دکور کارونه سنبال کری، لکه دونو رو خوز غونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی. نمیادی که جسم جامعی میخوستی وی سهر تر بگا با دکار پا کالیو که وام دش پی با کم ساعت که ویداشم بیا با بیر تا هماغن غرای هماغتنور هماغده کاسا او دکور پاک ول وام.
د کندهار اوسیدونکي چې نغ وړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړې ده. په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید دا ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هله می دادا چې د کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډیر سیزموش په ټولنه کې ډیر عام سی او دا یو خپل اګای ده چې کښه زوی کنر وی هر څوک سی او ری باید دوی دا ذکر چې موږ باید خپل لور کور او همداسي چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه موږ ته هم ورکه همداسي کړه بل چا لور یا خور د دوی کور ته ودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفافه په د خپل د کور سره شو بیا شفافه په د خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزی او مشکلاتونه او دغه کوم منفی رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ په تړلې یو دا لمنځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي که چیرې په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده دی وی مینځه چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي دا تاوتریخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستونځو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي اوسيږي هغه کې احترام اوسيږي هغه کې مینه اوسيږي نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یو اړیکه هم دی انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوې راځي هغه واده کوي نوې راځي یو نوی محیط ته داخلیږي نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي روابط ورته نوي دي کور ورته نوی ده ماحول ورته نوی ده د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې نو دا دلته راغلی نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دی دې ته مهلت ورکړي دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي د غړو سره آشنا شي دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي ځکه چې دې ته هر شی نوی دی بخصوص د دې خاوند بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې ځکه چې روابط متقابل دي کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي روابط به وپېژني هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا لمنځه لاړ شي نو کله چې کورنۍ لمنځه لاړ شي ټوله جامعه لمنځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم تاسو ته سلامونه ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوې راوړي د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي بس ورکوي کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره اچوي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې د هغه د زړه آواز دی یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی یا عالم کتاب لیکل کېږي
چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکې نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښیي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل لایب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکه چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسیدلې دي او د علم پوهې نه کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن د غسي زشتو برخوردون لپاره آماده نه دي. دا په خپل رواني کېږي په کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیر بدبخته وي چې واړه واړه چرکې دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه چلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په اجتماع کې په دلته و هلته کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل دا راته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت رسیده نور زمان ته سوک آسانی دور نور کئی سوک ور سره دوستی نه کئی سوک ور سره خوازیت نه کئی سوک ور سره خیخی نه کئی دا خبری خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوشی خو دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد هسته چې په ځینې کورنۍ کې همداسې دی او ځانمنون کې دی هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوهشي نو ډیر اسانه ده دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم ګذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینه یو بل ته وي په هغه صورت کې ژوند ډیر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی انسان په روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو اني دوی اکثره پلان ته نسبت دوی په دې اند دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا د بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زیو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښ نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښ او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دا البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کیدای شي خزه مور کیدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر دسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړول تاوتری خوانې په دلته را منستکیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتری خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کړته دوی دا درس نه تور کړ شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لیور ته کار وکړې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکړې یا خواښې ته کار وکړې. البته یو شر دا ده چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواښې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېرته ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي په کور کې، یا کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې میرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورې لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې، یو ځنې دلیل نه پوهی دی. په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غزتون سره، حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو، د هغه ستونزې چې موږ په خپل سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپل خپلوانو کورنۍ کې، خزې ته مسار زخ نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند یې مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورینداره راغله، په دې مرج دی ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو زما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه، خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علمي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپل کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا په خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي، په حق باندې واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری، چای تیاری، دا یوازې د دې غخ په خواله ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړي، یا مثلا هغه کې دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یې استای باید بخنه وغوړی، او دین ورسره مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دینه دي حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي. نه، د میرمنه د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغه بلعکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي، په دوی په خواله یو دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
میں دن سے میں دنیا نہ ہاغالرم
پختنم